رمانانا جاوید جانا سهار مو پخیر درنو اوریدونکو تاسو هم ستړي مشوي تاسو ازادي رادیو ته واګیاست. افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان په نړۍ کې له هغو هیوادونو دی چې نن سبا له سخت غذایي بحران سره مخامخ دی. په افغانستان کې د دې پروګرام وایي فلیپ کرافت د ترکیې له انادولو اژانس سره په خبرو کې ویلي ښځې او ماشومان تر نورو زیات د لوګي له بحران څخه کړیږي. د هغه په وینا دا مهال د افغانستان یو پر درېمه برخه وګړي چې شمېر یې څه کم 14 میلیونه ته رسیږي له لوګي سره مخامخ دی او په هر ولایت کې د خوړو نه خوندیتوب د زیاتېدو په حال کې دی. ښاغلي کرافت زیاته کړې له دې ډلې 3.5 میلیونه وګړي د خوړو د نه خوندیتوب له اضطراري حال سره مخ د خوړو نړیوال پروګرام وایي سخت خوارځو کې هغه بل مورد دی چې په افغانستان کې ماشومان په دوامدار ډول تریمري. د تاجکستان له نشئی توکو سره د مبارزې ادارې رئیس وایي د افغانستان په شمال کې لویو ذخیرو نشئی توکي روسیا او اروپایي ټولنې ته قاچاقېږي. ظفر سمت پروند ملګرو ملتونو د نشئی توکو د مبارزې کمیسیون په 15 غونډه کې ویلي روسو کې په تاجکستان کې د نشئی توکو د کشف پیښې ښیي چې د افغانستان په شمال کې د نشئی توکو د پام وړ ذخیرې شته. هغه زیاته کړې د نشئی توکو قاچاق کوونکي هڅه کوي چې دا مواد تاجکستان ته هم قاچاق شي، خو د دله قوله تاجکستان له افغانستان سره د خپلو پولو په پیاوړي کولو او په سرحدي سیمو کې د نویو امنیت پوستو په جوړولو بوخت ده. دا لوړ پوړی تاجکستاني چارواکي داسې مالدات څرګندونه کوي چې د طالبانو حکومت د 1400 کال په زبرې میاشت کې د نشئی توکو کارتېله راکړه ورکړه او قاچاق منع اعلان کړل. د طالبانو حکومت وایي د دوی د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقی پرون د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر بختیار سعیدوف سره د دواړو هیوادونو د موافقو او مسایلو پر تعقیب خبرې وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرسیال ویان حافظ ضیا احمد په خپل اکسپانډه لیکلي دواړو لوري ومنله چې د شویو موافقو پر عملي کېدو به کار کوي. هغه زیاته کړي څو ورځو کې به د اړوند چارو د وزیرانو په سطح تعقیبي غونډه وشي. امیر خان متقی پرون د پاکستان د بهرنیو چارو له نوي ټاکل شوي وزیر اسحاق دار سره هم ټلیفوني خبرې کړي. تاکل شوی نن شپه د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې په خپلو کې دوی مشهور او راسیالي وکړي. د متحده عربي اماراتو په شارجه سټډیوم کې د مسابقه د کابل پر وخت د شپې 8:30 بجې پیلېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي سید نسیم سعادت نن ازادي رادیو سره خبرو کې وویل
که څه هم لومړی لوبه ایرلند ګټلې خو افغانستان په دغه سیریز کې یو شمېر ځوان لوبغاړي لوبډله کې شامل کړي ترڅو د نړیوال جام د مخه دوی هم وازمایي. نو لوبډلې یو ورځ آرام درلود. مونږه په ټوله کې په شلوریز فارمټ کې هم غوره لوبډله لرو. تمه ده چې نننۍ سیالي به د افغانستان په ګټه پای ته ورسیږي.
ایرلند په لومړی شول اوره سیالي کې تیر جمعه افغانستان ته د 8 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دواړه هیوادونه به خپل دریمه شول اوره لوبه روانه سبا وکړي. د مستر چارواکی وایي چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ پر اوربند د سلاکې دوه لپاره ځنډیدلې خبرې ښایي نن یک شنبه په قطر کې په جدیت سره پیل شي. د کله چې د روژې مبارکه میاشت پیل شوې دا بل لومړی وار وي چې د اسرائیل چارواکي او د حماس ډلې رهبران په مستقیمو مذاکرو کې برخه اخلي. نړیوالو منځګړو ته مخولې وایي چې د روژې مخکې به د شپږونیو لپاره پر یو لنډمهاله اوربند سلا وشي، خو حماس چې د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني هر هغه موافقه چې په غزه کې د دایمي اوربند لپاره لار نه پرانیزي رد کړه. اسرائیل دایمي اوربان سره بیا مخالفت کړی دی. او په روسیه کې نن د جمهوریت ریاست د درې ورځنیو ټاکنو روسي ورځ چې پر مهال د درغلیو غواخلو او بې نظمۍ راپورونه ورکړل شوې دي. اټکل کېږي ولادمیر پوتین به چې کوم جدي کاندیدی پر وړاندې نشته دا ټاکنې په اسانۍ وګټي او خپل بل شپږ کلنه دوره به یقیني کړي. د روسیې د ټاکنو مرکزی کمیسیون وایي 1.2 میلیونه او 300,000 وګړي په روسیه کې دننه او د اوکراین په اشغال شویو سیمو کې د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي. د غرات څخه کم 2 میلیونه نور روسان چې په بهر کې ژوند کوي په دې ټاکنو کې د رای ورکولو پر شرایطو برابر ګڼل شوې. ګڼو څارونکو د دې ټاکنو پر شفافیت شک څرګند کړی دی. په دې خبرونه کې به وړاندې واوري د بیزای شوی او نوی او راستنه شوی او پاړه د ملګرو ملتونو اندېښنه. یو ان ایچ سی آر وای ژمه په افغانستان کې د بیزای شوی او راستنه شوی لپاره خورا سخت وو، خو یو راستون شوی بیا وای
چې موږ په ډیر بد ژمي کې دلته راغلی او پاکستان ډیر بد را سره وکړل چې موږ په دا وخت راوړو. سلام علیکم.
او په ایران کې د خپل سر نیونو دوام. په ایران کې د اسلامي علومو یو څېړونکی او سیاسي فعال د حکومت لخوا نیول شوی ده.
خانم وسمقی هم فقیه هم حقوقدان و قرت العین زمانه
مرمن وسمقی هم فقیه هم حقوق پوه او هم زمرد زمانه قرت العین چې نوم به د ایران په تاریخ کې ثبت شي.
نور مهم موضوعات هم در روان خبرونه برخه ده مالتي هم وکړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
زه امید زهیر معلم د دې خبرونه دویمه نیمایي کې د لوبل میدانه سپورتي خبرونه هم خبري کی. د ملګرو ملتونو یو اداره وایي په افغانستان کې سړې هوا په دې هیواد کې بيځای شوې او تازه راسنه شوې کسان له سخت ستونزو سره مخامخ کړي دي. ځکه د افغانستان په ځینو برخو کې د هوا درجه منفی 25 ته هم رسیدلې او په دې ریو میاشت کې د سړې هوا واوري بارانونو او طوفانونو له امله شپېته کسان مړ شوې دي. ځینې راسنه شوې کسان هم وایي د ژوند تر ټولو سخت ژمی وو چې له ډیرو کړاوونو سره پکې مخامخ شول. تفصیل دې راپور کړئ.
د ملګرو ملتونو یو اداره وایي د ژمي سړه هوا د دې سبب سوی چې د افغانستان په زیاتو برخو کې بې ځایه سوي او نوي راستنه سوي کسان له ډیرو ستونزو سره مخامخ سي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري یا یو ان ایچ سی آر وایي سږ کال د افغانستان په ځینو برخو کې د هوا درجه منفی 25 ته هم ټیټه سوې ده. په افغانستان کې د دې ادارې مرستیال ویان فرامرز برزین له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د افغانستان سردی هوا د زمستان حتی
په افغانستان کې د ژم پر مهال د هوا سوروالی منفی 25 درجو ته رسیږي او په ځینو سیمو کې تر دې هم ټیټیږي. په دغه شرایطو کې زیاتې بې ځایه سوي او له جګړو اغېزمنې سوي کورنۍ له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. دوی د ژمي له سړې هوا د خوندیتوب او تاوده پاتې کېدو ستونزې لري. دا مهال په افغانستان کې څه باندې 30 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او دغه کورنۍ ته ژمی تر ټولو سخت مهال دی. زیات داس کورنۍ هم ستا چې بيخي زیات پوره وړي دي او د ورځنیو کارونو او مزدوري د پیدا کولو هڅه کوي.
که څه هم د ژمي ورستي ورځې دي خو سږ کال د افغانستان په زیاتو برخو کې بارانونه او واوره اوریدلې او په ځینو ولایتونو کې طوفانونه راغلي یا هم سخت سیلابونه بهیدلې دي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت وزارت وایي په تیره یوه میاشت کې د بیلابیلو طبیعي پیښو له کبله لږ تر لږه 6 کسان مړه سوي دي خو ګمان کیږي چې واقعي شمیر شایي تر دې زیات وي. ګڼ راستنه سوي او بې ځایه سوي کسان وایي په افغانستان کې لا هم د کارونو په پیدا کولو او د ځانونو توده ساتلو په برخه کې ستونزې لري. احمد الله چې د کندهار اوسېدونکی دی وایي په وروستیو کې له پاکستانه راستنه سوي دي.
موږ د پاکستان څخه مهاجر سیو دلته تور کوتل سره پراته یو ډیر بد حالت کې یو د نړیوال سم د غشتنه د چزمر سره مرسته وکي او موږ د نورو خلکو په ګناه نه نسی د افغانانو سره دی پراخ مرسته وکي. موږ په ډیر بد جمی کې دلته راغلی او پاکستان ډیر بد را سره وکړل چې موږ په دا وخت راوړلو. سلام علیکم.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري وایي ګڼ راستنه سوي کسان په لومړي ځل افغانستان ته ستنه سوي چې نه پوهیږي چیرې ولاړ سي او حتی د ځانونو تودولو ته حیران دي. په افغانستان کې د دې ادارې مرستیال ویان فرامرز برزین وایي دوی د ګڼو زیانګالو کورنیو د ملاتړ لپاره بیلابیل پروګرامونه لري.
په منظور حمایت زمين خانواده ها یونیسیار در افغانستان
د همدغه کورنیو د ملاتړ لپاره یونیسیار په افغانستان کې اضافي مرستې کوي. په دغه مرستو کې څه باندې 2300 بخاري او د هغو کورنیو لپاره د سړو ضد خیمې شامل دي چې په هرات کې د اکتوبر میاشتې زلزله ځپلې لا هم په سختو شرایطو کې ژوند کوي. تیر کال زموږ په ملاتړ څه باندې 9500 کورونه جوړ شوي چې کورنۍ په بهتره شرایطو کې ژوند پکې وکړي. د ژمي پر مهال مو تر ټولو د زیانګالو کورنیو د لاسنیوي لپاره د نقدو پیسو مرستې هم کړې دي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري د معلوماتو لمخې دا مهال په افغانستان کې 3 میلیونه او 2.5 لکه وګړي داخلي بې ځایه سوي دي او 25 میلیونه او 3 لکه نور افغانان په ګاونډیو هیوادونو کې د پناه غوښتونکو په توګه ثبت سوي دي. د پاکستان تر څنګ له ایران او نورو هیوادونو د بې اسناد افغانانو د ډلیز اخراج لړۍ روانه ده.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته
دروزګان کندهار پر لار موټر چلون کې وای د لار روسي او رښتونو سیلابونو تخریب کړي او تاګراته ور باندې سونز من شوې ده. موټر چلون کې غوښتنه کوي چې د لارې د بیا رغونه لپاره د بیړني ګامونه واخیستل شي. تفصیل راپور کې
Thank you. دا د اورزګان او کندهار د لیلاري پر سر غټ موټرونه دي چې د کوچنی موټرو سره مرسته کوي ترڅو لوړو او ژورو یې تیر کی او لخټو یې راوړي. د اورزګان او کندهار د لیلاري موټر چلون کی وای د یادی لاري پر سر تاګ را تاګ په دې اورستیو کې ستونزمن شوی دی. د یادی لاري پر سر موټر چلون کې او سپرلی وای د ورستي ورشتون او سیلابونو لامل په دې سیمه کې تګ راتګ په زیات اندازه ستونزمن شوی دی او موټر تګ راتګ پرې نسی کولای او په ګڼو سیمو کې موټر بند پاتې وي اکثره وخت.
چې دلته به شپه شپه مرشان ولاړې اجزې خواران جین چې د سوي بیا پریوي خټ ته وشتي بیا د پانو سره خاورې را اخی بیا په سړک باندې اچي نو ډېر په تکلیف باندې تیریږي او دی ورځي
داس په تکلیف یې شو هم سخت سخت ټپیان مو سره تللي موږ ولیدي دا عملیات مریضا ولیدي په خدای داسې عملیات مریض به عملیات په کندهار کړ دي بیرته کلار باندې عملیات خېدلې دي بیرته په خدای کېدلې کندهار.
د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې شاوخوا 160 کیلومتر اوږدوالی لري. د اورزګان د خلکو لپاره د انسان د ستوني په کرات په څیر ده چې د یوې ورځې په بندېدو سره په دغه ولایت کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو پر بیو په زیات اندازه تاثیرات لري. موټر چلوونکي زیاتوي چې یا د لار اکثره وخت د سیلابونو له وجې هم تړلې وي چې پر لاره پلچکونه نسته.
موږ لپاره بېخي مهمه ده که بارون راځي شاط راځي که اسپاریان راځي که انګریزان راځي
بل ورځ دوه دوه موټره وتله بیا د دا بس په ورځ یوه دانه ووتې چې د خراب لارې د وجې سه چې نس کولای شي معنا تیر شي مندونه وړي دغه سیلابونه راغلي دي.
لا دې ټولو سره سره بل خو طالب چارواکي هم د خلکو ستونزې منی خوای چې دغه خلکو ستونزې تر خپل مرکزی ادارې رسولي او خپل مشرتابه سره شریکی کړي دي. د یاد ولایت د والی ویان احسان الله حماس وای چې د یادی لارې ځینې برخې په دې وروستیو کې دی جوړې کړي هم دي. د اورزګان او کندهار د لوی لارې د جوړېدو لپاره د اورزګان خلک له تیر درویشت کلونو راهیسې غوښتنه کوي خو تر اوسه پورې چا ږغ نه دی اورېدلی او دغه لاره همداسې تر اوسه پورې کنډ او کفر پرته ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ایران کې د اسلامي علومو یو څېړونکی او سیاسي فعال د ایران د رژیم لخوا نیول شوی ده. صدیق وسمقی څو ورځې مخکې په تهران اوین محکمې ته وربل شوی و خو هغې د 1000 غیر قانوني بللی و. میرمن وسمقی روان کال خپله یوه ویډیو چې له اجباري حجاب پرته پکې ښکارېده په ټولنیزو شبکو کې خپره کړه او ویلي و نه غواړي د حجاب په سر کولو سره د زپونکو کسانو همکاري وکړي. تفصیلي راپور کې واورئ.
د ایران د اسلامي علومو څېړونکي او سیاسي فعال صدیقه واسمقی پرون شنبه د ایران د خفیه پولیسو لخوا په پلازمینه تهران کې ونیول سو. د میرمن واسمقی میړه محمد ابراهیم زاده پرون له امتداد وی پاڼې سره په خبرو کې د دې خبر له تایید سره وویل چې پرون سهار څلور پولیس په شخصي کالیو کې د دوی کور ته ورغلل، تر ګواښلو او د دروازې تر ماتولو وروسته کور ته ننوتل، د هغه ښځې ونیوله او له ځان سره بوتله. څور زمخکې د تهران اوین محکمې ته د صدیقي واسمقی د 1002 راپورونه خپاره شول او هغې وروسته په انسټاګرام کې ولیکل چې د اوین محکمې دا 1000 کړې وه خو په برېښنایي 1000 پاڼه کې پر هغې لګېدلی تور او د دوسیې څرنګوالی مشخص نه و. صدیقي واسمقی ویلی وو دا 1000 په داسې بڼه ورلېږل سوې وه چې قانوني جنبه یې نه درلوده، ځکه نو د اوین محکمې ته نه حاضرېږي. په پاریس کې د ایران د مسایلو شنونکي او سیاسي فعال رضا علي جاني پرون دې موضوع ته په اشاره د ازادي راډیو ایرانی څانګې راډیو فردا ته وویل.
خانم وسمقی هم فقیه هم حقوقدان و قرتل عین زمانه.
میرمن وسمقی هم فقیه هم حقوق پوه او هم زمر د زمانه قرتل عین ده چې نوم به د ایران په تاریخ کې ثبت شي. داسې او پوه شزه چې هم په دین پوهنه کې د سوچ زړورتیا لري، هم په مدني عمل او چلند کې. هغه د جبري حجاب په خاطر 1000 کړل او هغه نو لاله، هغه د عملی کار تجربه لري. هغه د لومړی ناحیه د شاري شورا تر ټولو پاکه کړې و. اوس چې وایم په ایران کې دننه د ایران د غورځنګ رهبران اکثره می اشاره دغه بیلګو ته وي.
د اسلامي علوم او څېړونکو سیاسي فعال صدیقي وسمقي چې د تهران د شاري شورا غړي هم و سشکل په ټولنیزو شبکو کې خپل یو ویډیو چې له اجباري حجاب پرته پکې راښکاره سوی و خپره کړه. هغه ویلي و چې نه غواړي د جبري حجاب په سر کولو سره د ځپونکو کسانو همکاري وکړي. د اسلامي علومو دغه څېړونکو دغه راز له اجباري حجاب پرته د ارمیتا ګراوند د جنازې په مراسمو کې هم برخه اخیستې وه. دغه شپاړس کلن انجلۍ چې اجباري حجاب نور آیات کړی د اکتوبر میاشتې پر نهمه د تهران په یوه میټرو کې واګون ته تر ننوتلو وروسته بې سده سوه، وروسته کوما ته لاړه او بیا یې سا ورکړه. د ارمیتا د جنازې د مراسمو پر مهال د ایران امنیتي ځواکونو صدیقه وسمقي وهل ډبولې وه.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
ازادي رادیو اوریز موږ خبرونه سلیر وی ساته د موږ د رادیو په سپو خبري نه مال چې په پکتیا کې یو شمیر به وزلو کورنیو سره ځنیو خصوصي بنسټونو مرسته کړې ده. خو د مرستې ترلاسه کوونکو پروژه کې دوی پر لاس نیوي د خوخي څرګندول ترڅنګ د هم ویل چې په یو ځل مرستو د دوی اړتیاوي نه پوره کیږي او اړینه ده چې دوی د دایمي کار پیدا شي. بلورته بیا داسې مال چې طالب چارواکي له نړیوالو سره تعامل ردوي او تر خواهیې له افغانستان سره د نړیوالو د تعامل په برخه کې د هغوی شرایط هم نه دي منلي. وایي هڅه کوي چې د نړیوالو مرستو د راجلبولو له لارې په دې ولایت کې د بېوزلۍ او بیکاري کچه راټیټه کړي. تفصیل دې راپور کې.
په پکتیا کې د دوو خصوصي بانکونو لخوا د روژې میاشتې په درناوي پر 250 بېوزله کورنیو د خوراکي توکو مرستې وویشل شوې. د برنامه د تابعیا کوونکو په وینا په دې مرستو کې هر کورنۍ لپاره د 1000 افغانیو په ارزښت خوراکي توکي لکه وړه، غوړي، وریجې، لوبیا او نور توکي شامل دي. یاد مرسته چې د عزیزي بنسټ په چوکاټ کې پر خلکو ویشل شوه. استاذ محمد رسول مومن په خپلو خبرو کې له نورو شتمنو افغانانو، خیریه ټولنو او نړیوالو وغوښتل چې افغانانو سره مرسته وکړي.
اوږده جګړه او اقتصادي بندیزونه د دې لامل شوي چې زیاتره سوداګري او دندې وځندېږي. د خلکو ورځني کارونه دریږي او خلک لبی وزدي سره مخ کړي. دا چې د روژې مبارکي میاشته نو لټولو سوداګرو او شتمنو هوادوالو هیله لرم چې بي وزدو کورنۍ سره د خپل توان سره سم مرسته وکړي.
بلوري ته غو کورنۍ چې د مرستې تر لاسه کړي خو خي سرګندوله او غوښتنه درلوده چې د دوی د ستونزو د بنیادی حل لپاره د هغوی ته کاری بوختي او برابر شي. د پکتیا اوسیدونکو یې کندهاري وایي
یاره کده د درتوی هم چې د عدالت سره خلک راغلي دا به یسم نه لری چې د عدالت کوم راغلي د خدي وړ کې جناکي ورور جمع دا واور کې مقصد چې وای لرلی په دا واور کې څوک نه راتل. خو ډیر مسكين دي د افغانستان خلک ټول غریبان دي، مسكينان دي. کار دلته په افغانستان کې نسته کوز ولی دا چې موږ وضعیت د ټولو ډیر زیات خراب ده.
د پکتیا یو بل اوسیدونکو میرالم چې مرسته تر لاسه کړی وایي کچیر خلکو لپاره په لوی پروژو او فابریکو کار وشي نو په هر ځای کې په ډیر اندازه خلکو ته کار او روزګار پیدا کیدلی شي.
کورانه عاید هم جوړیږي، په شه کارونه هم ډیریږي. فابریکې چې جوړې شي په شه خلک په کار بوخت کیږي. په شه بار فابریکې کې زر کسان 2000 کسان کار کوي. خلک جوبل دي ټول بیکاره دي. دوی ته کومکونه ورسي پوه شي.
بلوري ته په پکتیا کې ځایي چارواکي وایي چې په روان کال کې شپږ څلوېښت مؤسساتو په دې ولایت کې فعالیت لاره چې یو شمېر مهمې پروژې پلي کړي دي. د اقتصاد رئیس انور راشد وایي دوی هڅه کوي چې راتلونکي لمریز کال کې مؤسسات په پکتیا کې د پروژو پلي کېدو ته وهڅوي.
په پکتیا ولایت کې فلحال تقریبا شپږ څلوېښت مؤسسات فعالیت کوي. تیر کال هم ډېرې ښې پروژې تطبیق کړي دي او ځینې تطبیقېدو په حال کې دي. په آینده کال کې هم موږ مؤسسات هغه که داخلي دي که خارجي دي دې ته اماده کړي دي چې پکتیا ولایت کې نوي انکشافي کارونه دی وکړي او خلکو ته هم د کار زمینه برابره شي، هم د پکتیا ولسونو د بیکاري او د فقر کچه ورسره ټیټه شي، یو مخ لمنځه ورسره ولاړ شي.
په پکتیا کې پر یو شمېر بېوزله کورنیو باندې د یو خصوصي بنسټ لخوا داسې مهال مرستې ویشل کیږي چې د افغانستان ډېر وګړي بیکاري او بېوزلۍ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچاوایی په روان 2023 زیږدیز کال کې به 3.2 میلیون افغانان مرستو ته اړ وي چې تر نیمایي ډېرې نجونې او مېرمنې دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1780 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د غزنی ځینې اوسیدونکو وایي په خوا به د موسمونو توپیر د نورو علایمو تر څنګ د مسافرو مرغانو پر راتګ کېده. دوی وایي په څرمنی کې به چې ټول مرغان وطن ته راغله، خلک به ورسره د خوړو اغوستو او اوسیدو دودونه هم توپیر کړل، او په دې باور به شول چې نور نو د شمې موسمي ناروغیو هم کډه تړلې ده. کلونه وړاندې د غزنی نوار د قرباغ باغ عطر د ناوی آبه استاده د سردی تاریخي بند او نورې ډېرې سیمې د ډول ډول مرغانو مسکنو. خوشحال پنځوس کلنې جګړې اوس ډېر شمېر مرغان له دې ځایه کډه کولو ته اړ کړي دي او بیا نه دي راستان شوي. تفصیل دې راپور کې.
د ژمي پای ته رسېدل او د څلمنې رابرېدل په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې بېلابېل علامتونه لري.
له وطن تللي مرغان هم بیرته خپل وطن ته راتلل.
لیکوال او فولکلورست محمد ابراهیم خانیخیل شاوخوا اویا کاله عمر لري. دی وایي اوس چې اقلیمي بدلون، تغیر او ټیکنالوژي زیات پرمختګ کړی دی، نو هغه پخواني توپیرونه هم ورسره بې خونده سوي دي. نوموړی زیاتوي په پخوانیو کلونو کې کله به چې زمۍ د وتو په حال کې سو مسافرو مرغانو به وطن ته را مخه کړه، نو خلک به پوس ول چې څړمونی سوای دی.
یعنی هغه پکه به خلک چې هغه په یوستان براتله خو په ډېر سم د دلوي به یو یو ورړ بیا به وروسته آهسته آهسته د دې د څنګه څړمبای دته کاریزونه ډېر ولو او به به دغه جسمه په محل کې به دغه یخ ودونډو چې خبرې لري راته په دې کاریزو دي کاریزو کې وبو کې بدلی به شپهم کول او دلی به لمبوم ولا او دلی به ولي تکه دا وبو به ګرمي وي لبلې خو به د مغام شک په نامه باندې یو قسم دغه دي کله چې باغ نو راغله نو په تمام معنا به نور نو افسرلای به و پاسل بو.
شاغلی خان خیل زیاتوی د دې ترڅنګ ځینې نور مارغان هم راتلل چې ورسته به د ژمي او څړمونی توپیر ورسره کېده، خو اوس هغه سینه ده. کله چې به دغه مارغان وطن ته راغلل بزګرانو به ورسره کار نه پیل کړل. د وربشو، شلشمو او ځینو نورو فصلونو په کرلو به یې لاس پورې کړ.
بلبلې خو یو قسم زرانه کې مرغۍ په نامو هم یادېدلې چې هغه به د کورو له مخې چې د ډنډونه و بغلونو ته به د اوبو ولاړې ولې هلته به کېناستې. نو دغه ټول علایم وقرین د دې ولو چې د پسرلي د جلاوالې او د ژمي د جلاوالې سره فرق و. خو اوسني زماني شرایط او اقلیمي وضعیت داسې پېښ شو چې د دوبی په ژمي کې راغځمه په دوبی کې تقریبا که اوسې منې د ژمي ځای چندانې توپیر و فرق نهسته.
خانی خیل زیاتوي کله به چې دغه ټول مرغان وطن ته راغلل دلته به ورسره خلکو د خوړو اغوستو او اوسېدو دودونه هم توپیر کړل، او په دې باور بسول چې نور نو د ژمي موسمي ناروغۍ کډه کوي.
د ځانو کتارونه عموماً د پسرلي په مهال کې به ډېر راتلو، خو کله چې به ځان په کتار باندې رالې موږ به ډېر کوچني اوالي کان د کونو به خلکو د سپین ږیرو ویل چې نور نو مرضونه دلته قطع سو، ځکه هغه مدګ به کلو وطن ته د ځانې نه ورتلې د دوی په عقیده باندې چې هلته به مرضونه. کله چې به دا کوبه د سره د دغو په نامو باندې دا دغه ورغلو نو ټولې برستنې به خالص ولې.
شاوخوا شپېته کلن معلم رحمت الله خانی خیل د غزنی اندړو ولسوالۍ د خانی کلا اوسیدونکی دی. دی هم د تیرو کلونو کیسه کوي چې دی به موسمونه د مرغانو په سفرونو سره جلا کول او پیژندل، په ځانګړې توګه ژمی او څړمنی. خو له بده مرغه بیا دا چې خلکو به د دغه مسافرو مرغانو ښکار هم کاوه.
قسم قسم مرغان نورم راتله لکه دا توسکی او بابلو یو رقم مرغان ول باران طلب فلموس خو نه ساغله د بارانو سر براتله د غیلی لکم د یو رقم دنګان وو یو سپین یو شینوزری په نامو غټ غټ ځانو ته ورته دا به ایم کار کول دا نور ځانیم است یو ځانو به کتارونه سره د سپاوا باندې به ټکونه پکول او غ خپل منسک سره او جلان لازیو سایری لازیو ګلسر او د غس مرغان.
کلونه وړاندې د غزنی ناور د قرباغ باغیا تر د ناوی ابي استاده د سردي تاریخي بند او نور ډیرای سیمه د ډول ډول مرغانو مسکن وو، خو شاوخوا 50 کلنی جګړې ډیرای مرغان له دغه ځایه کډه کول او تاړ کړل چې اوس یې ډیره لږه برخه دلته بیرته راستنیږي چې خلکو یې دراتک پر وخت دودونه هم پرې شیدي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ډاٹ کام چې زموږ ویب پاڼه ده اوس په کې زموږ خبرونه هم سلیر وی سات اوریدل شي. په ژوندې باندې د ازادي رادیو هر خبرونه چې تاسو په رادیو کې اوریدئ زموږ پر ویب پاڼه هم شته، یا ای تکراری خبرونه هم زموږ د خبرونو په جدول کې اوریدل شي، او یا هم ژوندې خبرونه زموږ پر ویب پاڼه باندې شته. د یو سری نخې په کې کاغلو سره چې د ویب پاڼې په یو څنډه کې ده تاسو کولی شئ د ازادي رادیو ټول خبرونه د هماغه طریق نه ژوندې واوري. ساسی پیالا بیل پیغامونه هم را رسیدلی. دا پیغامونه تر ډیره په افغانستان کې د یوناما د ماموریت د تمدید په اړه باندې چې لدی ماموریت د خلکو غوښتنې امیدونه اتسه دي او پر کومو موضوعاتو باید یوناما په دې کال کې فوکس وکړي ترڅو افغانان ترې هغه د دې روان کال د ماموریت په برخه کې چې صحیح لري هغه پوره شي. راځئ چې ساسی پیغامونه واورو.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
فهیمه دانش چې مام په افغانستان کې د یوناما ماموریت یا هم نړیواله ټولنه چې د یو کال لپاره تم د چوي دا نو موږ خپل رضایت سرګندو او د دې ټولنې د لا بریا او په هیله یو. زه د یو افغان جنې په صفه سره له یوناما څخه دا غوښتنه لرم چې د انجونو په حقوقو باندې یو څه پاملرنه وکړي، د انجونو ملاتړ دی وسیږي. دا چې څومره وخت کې افغان انجونې له خپل زده کړو څخه محروم دي او د دې ترڅنګ په افغاني ټولنه کې په آزاده توګه باندې خپل کاروبار نشي کولای، نو موږ د یوناما له ماموریت څخه دا غوښتنه لرو چې په هر عرصه کې د انجونو ملاتړ وسیږي، د انجونو نه د انجونې د تشویق کاندي، همداسې په هر عرصه کې د ورسره مرسته وکاندي.
نظیفه ستانگزیم له کابل څخه. لکه څنګه چې پرون د ملګرو ملتونو سازمان د اعلان خبر کړ چې یوناما به خپل فعالیتونه لا هم د یو کال لپاره په افغانستان کې ورته دوام ورکړي، نو د دې لپاره چې افغانستان اوس له ګڼو اقتصادي، بشري او مالی کړکیچونو سره مخامخ ده او په دې برخو کې زموږ ستونزې ډېرې زیاتې دي، زه هیله من ده دې ته چې دغه سازمان په دغه برخو کې لا هم خپل فعالیتونه په ښه ډول سره سرته ورسوي. د دې لپاره چې اوس د افغانستان اقتصاد په خارجي کومکونو باندې ولاړ ده او زموږ ډېر شمیر ځوانان د اوس بیکاره دي او یو اقتصادي ناورین په افغانستان کې را مختصه وایده، د یوناما وسی کولای انکشافي پروژې په افغانستان کې پر مخ بوزي ترڅو پوری هم د افغانستان اقتصاد ته ګټه وکړي او هم ځوانانو ته د کار زمينه برابر شي.
السلام علیکم، وخت په خیر. عدل حسنیک زه یم له کابل ولایت څخه. د چې د یوناما فعالیت و غزه د افغانستان کې، نو د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو سره سموک میرمن یا انجونې مرستې ته اړتیا لري، او هغه که د زده کړو برخه وي، د کار برخه وي، او د صحت برخه وي، او تر ټولو مهم د جنسیتي برابری برخه کې کار کول دي، ځکه که په دغه برخه کې کار وشي ورته پاملرنه وشي نو دوی به د محرومیت له دایرې څخه لږ د باندې راوتلي وي. او بل تر ټولو ډیر مهمه برخه د صحت برخه ده، دغه برخه کې باید ډیره پاملرنه وشي. زموږ امار هم داسې دي چې په 3000 میرمنو کې 15000 میرمنې د ولادت په وخت کې دوی خپل ژوند له لاسه ورکوي.
زه پښتانه يم، هرات ولایت څخه. په افغانستان کې د نجونو لمړی ستونزې چې په اوسنی حکومت کې دي د هغوی د زده کړو په اړه دي، او دا چې یوناما یو کال نور خپل فعالیت په افغانستان کې غځوي، زموږ د ټولو نجونو همدا غوښتنه ده چې دوی لمړی باید د نجونو زده کړو ته پاملرنه وکړي او د نوي حکومت سره په تعامل سره داسې یو میکانیزم او شرایط د نجونو لپاره برابر کړي چې تر څو نجونې بیا وکولای شي هم د ښوونځیو زده کوونکي او هم د پوهنتونونو خپل زده کړو ته دوام ورکړي. نو بهتره به دا وي چې موږ په زر فرصت کې وکولای شو د دوهم ځل لپاره خپل زده کړو ته ادامه ورکړو.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040221 24201.
مننه چې ازادي رادیو ته خپل پیغامونه را لګی پر همدغه واتس اپ شمیره چې اعلان شو. تاسو کولی شئ خپل غږیز پیغامونه ازادي رادیو ته راوستوي. موږ به د ازادي رادیو په بیلابیل خبرونو کې درته خبرو. تاسو کوم پیغامونه چې تر موږ را رسیږي او نه دي خبره شوی، مطمئن اوسئ حتما هغه د ازادي رادیو له لارې خپرېږي. خو شاید لای وخت نه را رسیدلې او نوبت ووسیږي. اما ساسي ټول په غږیز پیغامونه چې تاسو غواړئ خبرو شګه تر موږ را رسیدلې دي او درته به یې خبرو. وړاندې لدې چې د لوبلو میدانه خبرونې ته ولاړ شو، په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. د خبرونو لنډیز د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وايي افغانستان په نړۍ کې له هغو هیوادونو دی چې نن سبا له سخت غذایی بحران سره مخ دی. په افغانستان کې د دې پروګرام وایان فلیپ کروف د ترکیې له انادولو اژانس سره په خبرو کې ویلي، ښځې او ماشومان تر نورو زیات د لوګي له بحران څخه کړیږي. د هغه په وینا دا مهال د افغانستان یو پر درېیمه برخه وګړي چې شمیر یې څه کم شپاړس میلیونه ته رسیږي له لوګي سره مخامخ دي. د تاجکستان له نشه یي توکو سره د مبارزې ادارې رئیس وایي د افغانستان په شمال کې لویو ذخیرو نشه یي توکي روسیه او اروپایي ټولنې ته قاچاق کیږي. ظفر سمت پرون د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو د مبارزې کمیسیون په 15مه غونډه کې ویلي، روسیې کې په تاجکستان کې د نشه یي توکو د کشف پیښې ښیي چې د افغانستان په شمال کې د نشه یي توکو د پام وړ ذخیرې شته. هغه زیاته کړې د نشه یي توکو قاچاق کوونکي هڅه کوي چې دا مواد تاجکستان ته هم قاچاق کړي. د طالبانو حکومت وايي د دوی د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی پرون د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر بختیار سعیدوف سره د دواړو هیوادونو د موافقو او مسایلو پر تعقیب خبري کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مسیال وایان حافظ احمد په خپل اکسپانډ لیکي دواړو لوري ومنل چې د شویو موافقو پر عمل کېدو به کار کوي. متقی پرون د پاکستان د بهرنیو چارو له نوي ټاکل شوی وزیر اسحاق دار سره هم ټلیفوني خبري کړي. تاکل شوی نن شپه د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې په خپلو کې دوی ماشل او را سیالي وکړي. د متحده عرب اماراتو په شارجه سټیډیوم کې دا مسابقه د کابل پر وخت د شپې 8:30 بجې پیل کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات نن ازادي رادیو ته وویل چې لوبډلې له یو ورځنۍ دمې وروسته د لوبې ته بشپړ چمتووالی نیولی او هیله شته چې دا لوبه به وګټي. ایرلند په لومړۍ شل او را سیالۍ کې تیره جمعه افغانستان ته د 8 منډو په توپیر ماتې ورکړې وه. د مصر چارواکي وایي چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ پر اوربند سلاکي دوله پر ځندیدلې خبري خایې نن یک شنبه په خطر کې په جدیت سره پیل شي. کله چې د روژې مبارک میاشت پیل شوې دا بلومړی وار وي چې د اسرائیل چارواکي او د حماس ډلې رهبران په مستقیمو مذاکرو کې برخه اخلي. نړیوالو منځګړو ته مخول وایي چې تر روژې مخکې به د شپږو اونیو لپاره پر یو لنډمهاله اوربند سلا وشي، خو حماس چې د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنې د ترهګر ډلې په توګه پیژني، هر هغه موافقه چې په غزه کې د دایمي اوربند لپاره لار نه پرانیزي کړه، اسرائیل بیا له دایمي اوربند سره مخالفت لري. او په روسیا کې نن د جمهوریت ریاست د دوی ورځنیو ټاکنو روسي ورځ چې پر مهال د درغلي او غواخلو او بې نظمیو راپورونه ورکړل شوې. اټکل کېږي چې ولادیمیر پوتین با چې کوم جدي کاندیدی پر وړاندې نشته دا ټاکنی په اسانۍ وګټي او خپل بلاش په کلنه دوره به یقیني کړي. کور مواد چې را سره یاست او ملتي امریکا وي وسم لژمنې سره سم د لوبلو میدان سپورتي خبرونه واوري.
د لوبلو میدان هر اونۍ د ازادي رادیو لدی اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مېو منې. د لوبله میدانه ونیزي سپورتي خبرونه ته مو یو ور بیا ز بختيار ساحل هر کله کوم. په دې خبرونه کې به واوري افغانستان لایرلند د ورځنۍ سیالي لوبلړۍ ګټلې ده. رشید خان یو ور بیا نړیوال کرکټ ته راستنیږي. د پاکستان غوري لیگ سیالي د پلی آف پړاو ته رسیدلې دي. هند یو ور بیا د ټیسټ سیالي د لوبلړۍ په ډلبندۍ کې اول مقام ته رسیدلې ده. د هند څوکت او پچون کې روي چندرن اشوین یو ور بیا په ټیسټ کرکټ کې لومړی مقام ته رسیدلې او د خبرونه په دویمه نیمایي کې مولا نړیوال مبصر احمد فرهاد فدائی سره د ایرلند پر وړاندې د افغانستان د بری پر ازونو او نوې ځوانانو په اغیزناکو سیالیو مرکه کړې ده. تر سره پاتې شئ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د ایرلند ملي لوبډلې ته د ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې 2-0 پر وړاندې ماتې ورکړې ده. د درې ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ 2 لوبې افغانستان ګټلې دي او یوې د ورخت لامل نه ده ترسره شوی. د دې رپورت جزئیات به سالم احمد سالی وړاندې کړي.
افغانستان له آیرلند د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ وګټله. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې وکولی سوی چې آیرلند ته په وروستۍ ورځنۍ سیالۍ کې هم ماتې ورکړي او له دې سره دا لوبلړۍ 2-0 په وړاندې وګټي. دغه سیالي چې د سه شمې په ورځ د مارچ پر 12 نیټه د کابل پر وخت مازیګر 4 بجې د متحده عرب اماراتو په شارجه لوبغالي کې پیل شوې وه، آیرلند یې په چوه ګټله او توپ اچونې غوره کړه. افغان لوبډلې د 9 لوبغاړو په سوځېدو وروسته 2.4 منډې وکړې او 50 اوورونه یې ولوبول. په افغان توپ وهونکي کې لوبډل مشر حجمت الله شهیدی 9 شپېته، رحمان الله ګربز 1.50 او محمد نبی 8.40 منډې وکړې. د آیرلند په توپ اچونکو کې مارک اجیر 3 او بیری مکارتي 2 لوبغاړي وسوځول. آیرلند یو بار بیا لومړی وکټه ژر له لاسه ورکړه. خو د لوبډل مشر پاول سترلینګ او کرتی کمپر اوږدې ملګرتیا آیرلند ته د لوبې د ګټلو چانس برابر کړی وو. خو د افغانستان د ورو توپ اچونکو ډلګۍ د آیرلند لوبډله ډیر ژر د هدف له پوره کولو راوګرځوله. په دې سیالۍ کې چې په لومړي ځل لوبیدونکي ځوان ننګیالي خروټي او محمد نبی ډیره ښه توپ اچونه وکړه چې دواړو په شریکه 9 لوبغاړي وسوځول. محمد نبی تر 1.16 ورځنیو سیالیو وروسته وتوانې چې په یوه لوبه کې 15 لوبغاړي وسوځوي. هغه په 10 اوورونو کې 3 میدان اوورونه وکړل او 10 منډې ورکړې. دغه راز ننګیالي خروټي بیا په 9 اوورونو کې 4 میدان اوورونه وکړل، 1.5 منډې ورکړې او 4 لوبغاړي وسوځول. د میلمه لوبډلې لپاره یوازې سترلینګ وتوانې چې 50 منډې وکړې او نوره ټولو لوبډلې په 15 اوور کې په 119 منډو وسوځېده چې د 119 منډو په توپیر یې ماتې وخوړه. د دې لوبلړۍ لومړۍ سیالي هم افغانستان ګټلې وه او دویمه بیا د ورشت له کبله نه وه ترسره سوې. د دې سیالۍ د غوره او اغېزناک لوبغاړي جایزې محمد نبی وګټلې او رحمن الله ګربز بیا د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي په توګه ونومول سو. د ویلو ده چې دواړه هیوادونه به د 3 اوور سیالیو لوبلړۍ د روانې مارچ میاشتې پر 15 نیټه پیل کړي.
پا ورزش کولو ل نشې موادو ځان وساتي.
د آیرلند پر وړاندې د ګټل شوی لوبلړۍ په تړاو د افغان لوبډلې تر ټولو مشر او تجربه لرونکي لوبغاړي محمد نبی ساحل غږېدلې ده. هغه په وروستۍ سیالۍ کې د غوره لوبغاړي جایزه هم اخیستې ده.
څه هم خبر پرفارمنس او اورال لټیم زموږ کوشش هم دا و چې یو ښه ټارګټ ورکو آیرلند ته. نو هغه ټایم کې لږ د تیز رنزو ضرورت و، نو ما 50 ته دومره سوچ نه کړ، ځکه هماغه بالر ما غوښتل چې باندې رنزو نه وکړم او نو ټارګټ لږ لوړ کې، نو بدبختانه 50 مې سو موږ هم پکې آؤټ شولو. اورال موږ اول نه ویدر کتل یو، نو نن به ډیو نه کیږي او یو ډېر ښه پریکړه وه چې اول موږ بیټنګ وکړو وروسته بالینګ وکړو. او په دې کې ضروري هغه شیان ول چې په لاین او لین کې بالینګ کول، او هماغه سې وشو او کامیاب هم شو. پکې زموږ کوشش همدا و اول وکټ نه بعد چې څومره موږ ډاٹ بال کوی سو لاین او لین کې بالینګ کوی سو غلطي باغې کې، ځکه چې وکټ اسانه نه و. اسانه هغه ته و چې موږ غلط بالینګ وکړو، او ته روم ورکو ډېر مخکې بال ورته وکړو، نو هغه اسانه ولو بال او کومنګ ګډ لاین کې وکټ ټو وکټ بالینګ کو بیا مشکل لګا، غلط شاټ نه لګیدې، بیا به تا غلط ټرای کوله یا به وه یا به آؤٹ کېدې. په اوما غسی اوس یو وکټ چې موږ ته دوه وکټ راغله، وکټ ټوټلی چینج و بیا سپین لپاره او موږ پکې کامیاب شو. نه ننګیال خلو پغړې ده افغانستان آینده ده. زه دا نه ویلم چې ما په ځای به دی راځي، ما زمو سره لوبه کوم دی هم را سره مانا زمو سره وما او نم بولینګ کو. نو الله دیو کې موږ ځای ونیسي، نو ښه خبر ده افغانستان آینده ده. صحیح ده اول میچ یو لږ پریشر کې، اول دور لږ پریشر کې، نو بیا ډاډ ګرنه ډیر ورکړ نو بیا درې مور کې ډیر خسر د ځوانانو زلیدل د افغانستان آینده خو روښانه خودل دي. یعنی زمونږ سومره شاده سومره کرکټ ته یعنی ښه ځوانان روزل کېږي نو خوشحاله یو ځوانانو ته چې سومره ځوانان ټیم ته راځي. ښه خبر ده خو داسې نه چې په ټول یو دم راچول په طریقه په سټپ بای سټپ باندې سومره چې ضرورت یې مغمره باید راسي ټیم ته انشاءالله مغه سره به ټیم هم کامیابی او ټیم به کلپس کېږي. نه هر وخت شلوریز د ماته یم زما فیورټ ٹی ٹوینٹی اکثر ان شاء اللہ کوشش کو پرفارمنس ہو کو سیریز تھرو کٹ
په پلان کې د چی راشد خان یو ور بیا نړیوال کرکټ ته راوګرځي. د افغانستان کرکټ بورډ اداري یو سرچینې ازادي رادیو ته ویلي دي چې راشد خان غواړي د ایرلند پر وړاندې په شلوریزو سیالیو کې ولوبېږي. د یادې سرچینې د معلوماتو پر بنسټ راشد خان ته د هغه اړوندو ډاکټرانو د لوبېدو اجازه ورکړې ده او په وینا یې ډاډمن ده چې ښاغلی خان به بیرته راوګرځي. راشد خان تیر کال تر 50 اوریز نړیوال جام وروسته په انګلستان کې د ملا عملیات تر سره کړل چې لاغه وروسته یې بیا کومه سیالي نه تر سره کړې. بلور ته ملي لوبډلې ته د مجیب الرحمن راګرځیدل لا هم په شک کې دي. د کرکټ بورډ یا د سرچینې ویلي دي د دې امکان نشته چې مجیب د ایرلند پر وړاندې لوبلړۍ کې ولوبول شي. د مجیب الرحمن لاس په دې وروستیو کې ټپي شوی و چې بیا په څو لوبلړیو کې ونه لوبول شو. د هندستان د کرکټ ملي لوبډله یو ور بیا د ټیسټ کرکټ په نړیواله درجه بندۍ کې اول مقام ترلاسه کړی دی. هند په خپل قربتوب وکړی شول چې په 15 ټیسټ سیالیو کې څلور د یو پر وړاندې خپل میلما انګلستان ته ماتې ورکړي. هندي لوبډلې چې د ټیسټ چمپیونشپ تر سیالۍ وروسته تر دې دمه 38 سیالۍ ترسره کړې دي. 4,648 پوینټونه یا نمرې لري او د دوی د نمرو ارزښت 122 دی. د هند تر لوبډلې وروسته بیا آسترالیا په دویم مقام کې ځای لري چې تازه یې نیوزیلند ته په ټیسټ سیالیو کې 2-0 پر وړاندې ماتې ورکړې ده. د ټیسټ چمپیونشپ تر ګټلو وروسته آسترالیا یو ور بیا 40 ټیسټ لوبې لوبولې دي چې 4,298 منډې کړې دي او د دوی د نمرو ارزښت 140 دی. انګلستان چې هند ته تازه 4 ټیسټ سیالۍ بایللې دي په 49 لوبو کې 5,433 نمرې لري او د دوی د نمرو ارزښت چې دی 111 دی. په ترتیب سره بیا سویلي افریقا په 4 مقام کې، نیوزیلند په 5 مقام کې، پاکستان په 6 مقام کې، ویسټ انډیز په 8 مقام کې، سریلانکا 8 مقام کې، بنگلاديش په 9 مقام کې، زیمبابوې په 10 مقام کې، ایرلند په 11 او افغانستان په 12 مقام کې ځای لري.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د هندستان د ټیسټ لوبو تر ټولو مخکښ تو پچون کې روی چندرن اشوین یو ور بیا د ټیسټ تو پچون کو په درجه بندۍ کې اول مقام تر رسیدلی دی. هغه د انګلستان خلاف په لوبه کې وکولای شول چې د خپلو نمرو مجموعه 904 ته لوړ کړي چې لامل یې اول مقام ته ورسېده. دغه د نمرو ارزښت تر دې د 980 دی. دغه راز د آسترالیا توپ اچوونکی جاش هازلیوډ بیا په دویم مقام کې قرار لري. جسپریت بومرا په دریم مقام کې، کګی سوراباډا په 4 مقام کې، پاٹ کمنز په 5 مقام کې، نتن لائن په 6 مقام کې، رویندرا جدیجا په 8 مقام کې، پراب جے سوریا په 8 مقام کې، جیمز انډرسن په 9 او شاهین افریدی په 10 مقام کې قرار لري. د پاکستان غوره لیګ یا پی ایس ایل سیالۍ هم د پلی آف پړاو ته رسیدلې دي. د پلی آف پړاو به د روانې مارچ میاشتې په 14 نیټه د کراچۍ په نېشنل لوبغالي کې پیل شي. لومړی سیالي به د ملتان سلطان او پېښور زلمو د لوبډلو ترمنځ وي چې دې ته د کوالیفایر 1 سیالي وایي. د کوالیفایر 1 ګټونکي لوبډله به ډایرک یا نیغ په نیغه پیلوبې ته ځي او بایلونکي لوبډله به په دغه مقام کې پاتې کیږي. بیا به د الیمینیټر له پړاو څخه چې د مارچ په 15 نیټه تر سره کیږي د اسلام آباد یونایټیډ او کوټه ګلیډیټرز له لوبډلې به ګټونکې لوبډله د کوالیفایر 1 له بیلونکې سره لوبه کوي او هغه به بیا پیلوبې ته ځي. پیلوبه به د مارچ په 14 نیټه په کراچۍ لوبغالي کې ترسره کیږي. د ولید چې په دې سیالیو کې د افغانستان له لوري نوین الحق لوبه وکړه چې د پیښور زلمو د لوبډلې په ټولو ګټل شویو سیالیو کې یا پلی آف ته د پیښور زلمو په رسولو کې مهمه ونډه درلوده، خو له آیرلند سره د شلورزو سیالیو په خاطر هغه بیرته دوبۍ ته ستون شوی دی. او درنو اوریدونکو، اوس د خبرونې په دویم نیمایي کې درته ځانګړې مرکه خبرو. زموږ د دې ونې د ځانګړې مرکې میلمه د کرکټ لوبو نړیوال مبصر احمد فرهاد فدایی دی، هغه چې د آیرلند او افغانستان په سیالیو یې تبصره هم کړې ده. په دې را سره غږېدلی چې افغانستان څنګه وکړی شول چې آیرلند ته په دې ورځنیو سیالیو کې ماتې ورکړي. نور په مرکه کې واورئ.
فدایی صاحب، ستړی مشي، هند او سریلانکا ته د لوبلړیو تر بایللو وروسته لومړی ځل دی چې افغانستان د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ګټي. د آیرلند لوبډله کمزورې ده او که افغان لوبډله یو بیا را منظمه شوې ده؟
سلامونه. بالکل، اول ځل دی چې افغانستان 2023 کال کې یو ورځنیو سیالیو لوبه او لوبلړۍ وګټله. آیرلند هم یو پیاوړی لوبډله وه، افغانستان ته په ټیسټ لوبو کې ماتې ورکړه او دا ډېره ښه شوه چې افغانستان بیرته په ورځنیو سیالیو کې لوبې ځینې وګټلې. او هیله ده چې انشاءالله راتلونکي شل ورځې لوبې به ډېرې خوندورې وي.
د آیرلند پر وړاندې د افغانستان په ملي لوبډله کې ځوان لوبېدونکي لوبغاړي ننګیالي خروټي له محمد نبي سره یو ځای خط پچونه وکړه. څلور لوبغاړي وسوځول، ته هم فکر کوي چې ننګیالی باید په ملي لوبډله کې په مسلسله توګه ولوبول شي؟
البته ننګیال خروټي ډېره ښایسته لوبه وکړله او د محمد نبي خو بېچارې پرفارمنس سه لومبي ځل لپاره په نړیوالو لوبو کې نبی 15 وکټې واخیستلې او په زمن کې 43 منډې هم وکړلې، نو هغه ډېر یو ښه پرفارمنس و. نبی د افغانستان لپاره همیشه لوبو کې ښه پرفارمنس کړی ده او لوبې د افغانستان لپاره ګټلې دي. دا سه ننګیال خروټی راغی او په خپل ډیبیو باندې د 40 وکټې واخیستلې. دا د افغانستان لپاره دریم لوبغاړی شو سه د شاپور صدران او د مجیب صدران وروسته په خپل ډیبیو باندې 40 وکټې واخیستلې.
کچیر راشد خان او مجیب رحمان بیرته لوبډلې تر استانه شی، بیا هم د ننګیالي خروټي د لوبیدلو چانس وینې؟
بالکل، دا خو د نوی ځوانانو استعداد ته په کتلو به په نړیوال کرکټ کې دوی ته فرصت ورکول کیږي او ان شاء الله سستل کې پلار به اوسې ننګیال خروټي نور زیات لوبو کې ان شاء الله وګورو. کچیر تر راشد خان او مجیب رحمان لوبې تر استو، البته خپل لوبډلې ته تر استون سي، نو دا بیا د سیسی د کوچ او د کپتان او ورسره د کنډیشنز په نظر کې نیولو سره لوبغاړي ټاکل کیږي. زما خپل شخصي فکر دا ده چې د نړیوال جام په سیالیو کې چې راتلونکي 24 کې به په ویسټ انډیز کې یو افغانستان هغلته د نیوزیلینډ او همدارس د ویسټ انډیز او یوګانډا او پاپا نیوګینی سره په یو ګروپ کې دي، هغلته د ننګیال خروټي شتون به ډېر ګټور وي، ځکه چې هغه وکټو باندې لفټ آرم فنګر سپینر کولای شي چې ډېر اغېزمن ثابت شي. نو زما هیله به دایي چې هغه راتلونکي لوبو کې باید ولوبېږي او په ځانګړې توګه باندې هغه باید د نړیوال جام سیالیو لپاره چمتو کړی شي.
د نوي ځوانانو په ډله کې علامه محمد غزنفر په دوو سیالیو کې هغه څه ونه کړل چې تمه ترې کېده، یو وکټ یې هم ترلاسه نه کړه. آیا فکر نه کوئ چې یاد لوبغاړی کله له وخت مخکې په ملي لوبډله کې ولوبېد؟
علامه محمد غزنفر باندې که وغږېږو، هغه دا ده چې علامه محمد غزنفر هغه ټرننګ پوینټ د ګیم د محمد نبي بالینګ کې د سرننګ وکټه وه، خو کې چې علامه محمد غزنفر ونیو، نو دا ډېره ښه ده چې یو لوبغاړی فل پیکیج کې لوبډلې سره یو ځای شي. او بیا په دومره ینګ ایج کې د افغانستان لپاره ټول نه ځوان ترین لوبغاړی شو چې راغی او په او ډی آی کې ډیبیو وکړه. دی په بیټنګ کې هم ماشاءالله هیټ کولای شي او د انډر 19 ورلد کپ سیالیو کې موږ د لوبو ولیدل چې تقریبا 150 منډې وکړې او په ډېر کم وخت کې وکړلې او افغانستان ټارګیټ یو څه حد پورې راپورته کړ. او په زمن کې بالینګ خو موږ تاسو وکړه چې ډېر پیاوړی او بغیر د کومې ویرې نه دی بالینګ کوي او د نن نړۍ کې بیټسمین دې تر وغواړي چې راځه ته په ما باندې شاټ وهي او بیٹسمین ریسیو کی یا بال دسی وہ کسی بیٹسمین ڈرائیو تو مجبور ہے کسی کلب بیٹسمین ڈرائیو کی بال زپ سی تر تیر سی اور اکثر ادائی بیٹسمین اوٹا والے سی ہو فیلڈر ہم کو فیلڈر دیں یعنی داغا کیچ نہیں والا ہو بھی آپ باؤنڈری باندھے درے دل اور ماشاء اللہ ٹھولو نا جگہ دے فیلڈر داغا دا نو دا پخبلا ٹھول ہے کہ دیہات اڑک نہ دلو بغال سر ہو جائے لوب ڈلا پیا اوڑے کا والے سی اللہ محمد غزن فر سر بخت یاری وہ نکلا گین پا والا لوب کہ یہ دو کیچ تقریباً ڈراپ سو یو ہو اخبلا ڈراپ یو کیچ کیپر نہ تیز تیر سو کسلپ فیلڈر نو کہ دسی دت وکٹ سے والا نو بدے بانے سے یو بالر وکٹ وانا خستلا دس ویل سے دا بخ لو بغاڑے نہیں ز فکر کوم سے دا سر لگا زیاتی کدی پاول لو بکی او بدوم لو بکی دی ری کانمی و گورے نو ہی کانمی سره بالین کڑے دا او سره دی دسی بیٹسمین دی اوټولو کوشش کړی دا بیٹسمین ته ډیر نمبر نه دی ورکړی نو ز فکر کوم سے افغانستان لپاره اللہ محمد غزان فری او خو پراسپیکٹ دا یو زوان لو بغاڑے سره راتلونکي کې افغانستان ته ان شاء الله ډیر سیالي وګټلای شي
کته هم پورسته سیالي کې د ارلن لوبډاله تر 15 در شهرونو پورې ټوله وسوځي دا او 15 شهرونه پاتې شول خو نوې زدران چې د لومړی نړیواله سیالي و د دې هلي ورکوي چې د افغانستان غوړه چټک توپا چون کې بوي
نوې زدران بالکل بل نوې لوبغاړې د سیاغه نوې بال سره کولای شي په سر کې وکټې واخلي دا چې په دې لوبه کې نوې زدران تړومبای لومبیا ورونو کې بال بل ورنکلای شو هغه تاسو زموږ د هدف کم او کپتان شاید دا فکر کړی سي نوې بالر دا په ډیبیو باندې دا د سنسي سي رنزونه زینې وکي خو دا چې کله موږ اول بالینګ کوو یا سکور مخه کړی او نوې زدران ته موږ نوې بال ورکو او په ټوله کې نوې زدران ماشاءالله خپل د ټیسټ په ډیبیو کې ځان ثابت ک او ہیلا ودائی سے ہم دے افغانستان پر ہیلو بھی کہ وہ چٹک تو پچا اون کئی دا لائن او لنک سے ڈیر خدا ڈیر خاصتا ہارڈ لنک باندھے دے بال گئی او دے دے دا ہارڈ لنک بیٹسمین تستون سے جوڑا والے سی او بیٹسمین آؤٹ والے سی انہوں نے بھی زدران خلو پاڑے دا او بل اٹیکنگ بالر دا بدماشی سر وکٹ اخیستل سے حمید حسن کوچ کل کل وائی نو دیا بدماشی باندھے وکٹ اخیستل سی خصم زوان دا دے بخبل پیس باندھے کار کئی آخواتا سلیم صافائی ہم دمگا چٹک تیز تو پچوں گئی بالر دا سے دا پول دے بالرانو را سم سی بلال سمی دا نو دا بے انشاءاللہ دے افغانستان پر دیر گٹا ورا خبر ہے ایزا کسی ارتا رسنگ تا فضل حق فاروقی دا سیغا تجربہ اوز بیخی دیر سوی دا اور سرا اور سرا دیغا اس ڈیت اوورز کے بالنگ دیر خسا وی دا نو دا سی سرا گوری انشاءاللہ ہی دی جوڑی کسی دے افغانستان لوگ ڈالا با نورا ہم منظم رسیم
یہ اور بے حشمت اللہ شہیدی پا پر لپسی دو لوب کی نمس لیزی ہوا حلی دی لوب لڑی دا گٹلو اینت ہم دا کی دیشی
حشمت اللہ شہیدی خاصتا بیٹنگ وکا پاولا یو رزنی سیالی کی ٹول نا تیز اخبرا نمس لیزی ہوا حلی دو مکی ٹول نا کرار نمس لیز اخبرا ہوا حلی فکر کم سی دا آگا کنڈیشنز تلی دلو سرا یو دی لوب پا آڑا باندی پا سم شکل باندی پوی دل او بیادی غیصا اولو سخبل زان تطبیق قول نوالی نا کرکٹ خو ٹیم ٹیم اسپورٹ دا او یو لوبغاڑے پتہ نہیں لوگوں نے سکھا ٹھلا ہے پکار تو سٹو لوبغاڑی ہو جائے لوگ کے ونڈا واقع تو سٹو لوگوں کو جیش پتہ لگا شاید ہی پہ کپتان ہے کہ اس میں گلی دلی دی سے دسرا دا فکر وہ پیا والا ایسا وائی دس سے کم لوبغاڑے پہ سبق مانے دے وہ لوگ پہ زنگلی تو کا مانے سے کلا بالنگ کی نو دا موږ ویلی شو چې مثلا په لوبه کې د محمد نبی راوستل د ننګیال خروټی راوستل هغه باندې اعتماد کول اگر چې په هغه باندې پاول ورکې سکور وسو یا پاول بال باندې پشپګیزه ولګېده نو دا په ټوله کې د هغه کاریکټر دی او داسې بیا تاسو سره په ټیم کې لکه محمد نبی غوندې لوبغاړي چې هغه نوي ځوانانو ته ورځي او ډاډګیرنه ورکوي دا په خپله یو ډېر غټ قوت دی هرې لوبډلې سره او بیرته کې چېرته د حشمت الله شاهدي رول ته راسو نو خو خامخا د 286 رنزو سکور کول او بیا مقابل ټیم ته 210 رنزو هدف ټاکل دا ښایي سي دې کې د دغه نیمه سلیزه ډېره مهمه وه ځکه چې ورسره څنګ ته د نو وروسته سکل رحمان الله ګربز اوټ سوبل بیټسمین نه درې د تناخه پارټنرشپ بیا همدغه د محمد نبی او د حشمت الله شاهدي او وروسته هغه څومره نمرې چې موږ توقع کوله ونه شوې خو هغه د دا اوس په وکټ کې به خامخا لږ مشکل و بال کې دی لگ دری دل یو پہ او آسان نوی نمبر اخیستل نو دد کم رقم سے اننگز را جوړ کړل ټوله کې بالکل د لوبې پر مخړلو کې او بل اخره د افغانستان د لوبو ګټلو کې خپل ونډه لري.
په دې لوب لړۍ کې د رحمان الله ګربز توپونه هم خوا یو سلیزه او یو نیمه سلیزه وهله. ولې ګربز یو دم خپل فوم له لاسه ورکوي؟
اوس لپاره خو ګربز ماشاءالله فام کې دا سلیزی والا نیمه سلیزی والا بل پلیئر آف دا ټورنامنټ سو یو سل دوه اویا نمرې کړي دي په دوو لوبو کې او په همدغه باندې به مخته لاړ سو چې انشاءالله ګربز به پراتم کې سیالیو کې هم ښه کارکردګي کوي. خو د ګربز همدغه لوبه ده ګربز به تاته په اکثر لوبو کې سکور کوي کله کله به نم کوي او تر نه داسې ګربز خو بیټسمین ده همداراز ډیر ښه فیلډر ده. موږ په دې ډیرو دوو لوبو کې او په څو لوبو کې چې کله ګربز کیپنګ نه کوي او په ډیپ باونډریو باندې دی فیلډینګ کوي دی ده هغه منډه بال رانیول د سلوریز مخه را ګرځول او په چټک شکل باندې بیرته توپ کیپر یا فیلډر ته ورسول دا هم باید د لوبې مهم اړخ داسې پکې ولیدل سي. نو په ټوله کې ګربز د افغانستان لپاره امپیکټ پلیئر ده او هیله به داسې انشاءالله د افغانستان لپاره په راتلونکو کې هم خیر
د محمد نبی ساحل پر رول کا خبرې وکړو. پورستی لوبه کې اته څلوېخ منډې وکړې په سخت وخت کې او په لومړي ځلې په نړیوالو یو ورځنیو سیالیو کې پنځه لوبغاړي وسوځول. ستاسو له انده محمد نبی باید یو ورځنیو سیالیو ته لا دوام ورکړي؟
محمد نبی خو بیچاره لوبغاړی ده او موږ خوشبخت یو چې محمد نبی غوندې لوبغاړی له روزه کسې بیټ سره هم قدر ته په اخیری اورونو کې ډېر ښه سکور کولای شي. اته څلوېخ منډې په تېرې لوبه کې وکړلې همداراز پنځه وکټې د اول ځل لپاره د واخیستلې. بالکل دایدل لپاره یو خلاص تراونه نو غټه لاس تراونه نو ولا زکس تروسه په خپل کریر کې دا نه واخیسته. نو اول خو دې ورته مبارکي او بل دا چې زه فکر کوم زه خپل فټنس ته ډیر پام کوي. نو هیله ده چې ان شاء الله دای براتلم کې سیالیو کې هم د افغانستان لپاره لوبيږي. خاص کر اوس خو چمپینز ټرافي د سی اول لپاره اول ځل لپاره افغانستان ورته کوالیفای شوی ده 2015 سیستم کال کې به چمپینز ټرافي کېږي. نو هیله مو دغه ده چې ان شاء الله محمد نبی د افغانستان لپاره لا هم لوبيږي او ان شاء الله د افغانستان لپاره هم دغه سی لوبي وګرځي.
د دې لوبلړۍ د ګټلو یو ویلته د افغانستان قربتوب هم کېدای شي.
هوم کنډیشنز هر هیواد سره مرسته کوي خو بیا دا داسې داسې چې چیرته تاسو وایئ په اماراتو کې افغانستان لوبي کوي او د افغانستان هوم ګراوند ده. نو خو بیا د آیرلند لوبغاړو هم دلته ډیر کرکټ کړی ده. مثلا پال سټرلینګ دغه اوس د آی ایل ټی 20 نه خپل یو ورځنی سیالۍ او همدا رسټ سیالۍ ته راغی. نو خو دې کنډیشن سره هغه هم ډیر آشنا ده. نو دا به زه فکر کوم چې صحیح خبره نه وي چې موږ د دې بریا کریډیټ هوم کنډیشنز ته ورکو. او په هوم کنډیشنز کې ډېرې نورې خبرې هم دي ځکه چې په امارات کې بیا هغه ماحول چې څنګه که چیرته لوبه په افغانستان کې کېدله جوړېدی شي هغه متفاوته ده. دلته خو دا د نړۍ په کچه باندې یو پیژندل شوی ګراوند او د نړۍ مختلف لوبغاړي په شمول د آیرلند لوبغاړي دلته ډیر لوبېدلی دي. نو زه فکر نه کوم چې دومره دي چې خاص اغیز درلودلی وو. هوم کنډیشنز داسې مسله داسې سړی د نظر نه شي غورځولی خو په ټوله کې دلته زه فکر کوم چې دا یو ډېره بې طرفه غوندې کنډیشنز وو. هم آیرلند او هم افغانستان دواړو خپل ګټې ته کارولی شوی سي الحمدلله. افغانستان پکې لوبه وګټلې. راشد خان به بیرته راځي لوبټلې ته الحمدلله. دا ډېر ښه خبر ده او ډېر ښه زیری ده. او موږ لا تر اوسه پورې د راشد خان پرفارمنس نه ده کتلی خو په څه رقم سي هغه خپل فټنس ته پاملرنه کوي څه رقم سي هغه خپل کرکټینګ کریئر ته پاملرنه کوي. نو ان شاء الله هیله ده چې راشد خان هماغه راشد خان چې کله مخکې موږ لیدلې او وځلېږي او افغانستان لوبډله ان شاء الله بریا ته ورسېږي.
ورزش مو ل ایتیاط لری ساتي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې ونې لپاره از منګه د لوب ل میدان ونیز سپورتي خبرونه بشپړه شو. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او ایتیاط ترمنز دیوال.
نم تا کی بیای وا هزاران تو باز داغ جدای برایت می نویسم از دل تنجا وای به
خانم با دبی تیور بای
های 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 های
خانم ای خانم گل اخ گل زده ای بکاکل وای خانم ای خانم گل گل زده ای بکاکل وعده دادی برم بیای به نزدیک پل وعده دادی برم بیای به نزدیک پل
او بچه کابل میخوانی مثل بلبل های بچه کابل میخوانی مثل بلبل انتظار ما باش میایم به سر پل انتظار ما باش میایم به سر پل
جان خانم ای خانم گل